آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم د ونی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لغت راټولونې په اړه یو بحث اورئ. د غږ مجلې مرستیال د مجلې د چاپ او کلیواله ادبي ملګرو ټولنې پر فعالیت خبرې کوي. دوه لنډ حکایتونه او نور مطالب هم شته. په پیل کې مسعود نیازی د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د غزل ستوري ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی لومړی تلین د استاد د مینوالو او فرهنګیانو په ګډون ولمانځل شو. غونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی پیغامونه استول شوي و چې د استاد د آثارو په څېړنه او د ناچاپ آثارو په چاپې ټینګار کړی و. قلم ټولنې د تکړه لیکوال ګل رحیم نیازمن د ادبي هڅو قدرونه وکړه. تیر سه شنبه په کابل کې د قلم ټولنې لخوا د شمال تکړه لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم نیازمن د درناوي غونډه جوړه شوه چې لسګونه لیکوالو او شاعرانو برخه پکې اخیستې وه. د قلم ټولنې مشر محمد نواز حقیقت د پرانیستي په وینا کې وویل چې قلم ټولنه د خپل دنده غني چې د هیواد د بیلابیلو سیمو او ژبو لیکوالان او شاعران وستایي او د هغوی قدرونه وکړي. ښاغلی ګل رحیم نیازمن په کندز کې د پسرلی ټولنې مخکښ غړی دی چې ګڼ ادبي او تحقیقي آثار لري.
د تېرې دوشنبې په ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د غزل ستوري ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د لومړي تلین په مناسبت غونډه جوړه شوه. استاد تیر کال د مرغومي په 22مه د ورپېښې ناروغۍ له امله له فاني دنیا سترګې پټې کړې. زموږ همکار نورګل شفق چې د استاد پر ژوند مستند فلم هم چمتو کړی و، له غونډې دا راپورټ برابر کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
تیر کال په همدغو شپو ورځو، یعنی د 1992 کال د مرغومي په 22مه غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د هندوستان په میټرو روغتون کې د سږو د ناروغۍ له امله د 50 کلونو په عمر وفات شو. د وفات درد یې کده دوی کورنۍ وځوروله، نو د ادب د لارویانو زړونو هم صدمه ولیدله. هغه کال اوسنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استاد پسرلی په اړه وویل چې ډېر څه مې ترې زده کړي دي، خو په دې زړه ډاډه کوو چې تر خوشحال خان بابا وروسته یو ادبی کورنۍ را لورولې ده.
ما دې استاد له اشعارونه، کیسونه، ناولونه او مخصوصا د ویناونه ډېر څه زده کړي. استاد د خاص سیاسي او ادبی تقوا خاوند، د هیڅ وخت قدرت ته سرټیټ نه کړ. استاد علاوه پر دې چې خپله د ادب په آسمان کې لکه حمزه بابا غوندې اوچت مقام پیدا کړی او ځلیدلی، علاوه پر ده مکته لکه خوشحال بابا غونده یو ادبی کورنۍ پریخه. استاد اسدالله غزنفر، استاد اسمت الله تاروان، اجمل خان پسرلی او ایمل خان پسرلی، هر یو د ادب خبریالی او د پښتو د روزنې په برخه کې ځان ته ستر مقامونه ګټلي.
غزل ستوری استاد محمد صدیق پسرلی د 1908 لمریز کال د وری په میاشت د غزنی د قرهباغ په لویه کلا کې وزیږید. لومړنی کلونه یې هلته تیر کړل او بیا کندوز ولایت ته راکډه شو. د کندوز په شیرخان لیسه کې زده کړې وکړې او شعر او ادب ته مخه کړه. د ځوانۍ په کلونو کې چې له کندوزه کابل ته راغې، نو په ادبي حلقو کې ډېر زر مشهور شو. استاد سعد الدین شپون مو پوښتي چې چا ویل یو ښایستو کې زلمکی صدیق د نور غوندې شعر نه لیکي.
پسرلی ما چندان نپیشنده، خو زه کابل که اون پختو طولانه که اون یو چاوه چه دلته یو شاعر ده کندوز راغله، یو زلمکه شاعر ده، یو خیشتو که زلمکه ده چه ده بطرو کی ما ویلی چه ده چه نمیگی چه وی صدیق نمیگی ما ویلی خوب ده نور غنده رو دایم شپختو شیر خو اصرای لیکی ویلی نه دای بل رقم لیکی مون خونده نلیکی پیشه ده اصرای سوکو الفت سو.
هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی وو، کپته وي خوږې د سمندر اوبه. 1995 کال هغه وخت و چې غزل ستوري استاد د نورو افغانان غوندې په افغانستان کې د جګړو له کبله پېښور ته په کډه کولو مجبور شو. استاد وایي لمر بویا چې لوړې او ژورې راته وښیي، ړوند خو نه یم یاره چې رهبره بام سامنم، عام ذهنیت ټیټ دی چې منی د سامریس خوندر لاس د فرعون ګیرې ته اچوي موسی منم. استاد پسرلی د مهاجرت په کلونو کې د وخت د فرعون ګیرې ته د لاس وراچولو لپاره موسی شو او دا کار یې د سپیدې مجلې پر مټ کاوه. بیا هم استاد شپون
هغه وخت کې څنګه په ډېر بد حالت کې و. له یو طرفه د روس له لاسه، د بل طرفه د پاکستان د آی اس آی د لاسه، د بل طرفه د تنظیمونو د روس له لاسه. هلته نږدې و چې موږ دغه عقیده له لاسه ورکړو چې موږ باید جهاد وکړو د روس په ضد، او دا جهاد د مقاومت جنګ دی، دا موږ نشو ویلی. دغه سپیدې دا ویلی شو، او دغه عنعنه یې چې سړی دا خبره وکړی شي، لیکوال دغه زړورتیا ولري، دغه هنانه سپیدې رواج کړل. راسته
د استاد پسرلی د نورو ادبي هڅو په سر کې افغان ادبي بهیر ډیر یادېږي چې له پېښور پیل او تر اوسه روان دی. د استاد شپون پر وینا په بهیر هر شوی گزار یو بل بهیر رامنځته کړی.
دا بهیر داسې و لکه یو شینه چې موږ اورېدلي وو چې وار وار کې چې مړې کې لس هماغسې پیدا کېږي. بهیر باندې هم ډېر گزارونه، هر وار چې گزار شوی یو بل بهیر پیدا شي، هر وار چې گزار شوی یو بل بهیر پیدا شي. اوس کابل کښته، کندهار کښته، مزار شریف کښته، کندوز کښې جوړ شو. زه فکر کوم چې پېښور کښې هم شته، پښتو خو شته، خو نور به هم رواج شي. کوټه کښې، پېښور کښې، دې ځایو کښې، دغه ټول د پسرلی برکت وو.
که په میوند کې شهید نشوې، خدای ګلالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. بهیر وو خو ملالی نه وی چې د شعر په ژبه یې د ملالی دا ټپه را ژوندۍ کړې وای، ځکه خو استاد پسرلی ځان زرکه کړ او د قلمي جهاد لپاره یې یوه خیالي ملاله جوړه کړه. د وتلي شاعر پیر محمد کاروان په قول،
دوی هغه مهال ځینې داسې شعرونه د وطن د ازادۍ لپاره د زرکې په نوم چې د یوې افغانې پیغلې یا د یوې افغانې نجلۍ له خوا وي، لکه یوه خیالي ملاله دوی په خپلو شعرونو کې جوړه کړه. د هغوی له خوا یې دغسې نظمونه ولیکل چې هغه هم په پښتو ادب کې شاهکار نظمونه دي.
د بړبوکۍ غوندې به ګرځم له ویښ شوي بخته، که چا پسرلیه د وطن په بیدیا پرېښودمه. د غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی هیلو رنگ راوړ. په 1908 کال بیرته کابل ته راغی او ادبي هڅو ته یې دوام ورکړ. خو له دومره لویو لویو کارونو سره بیا هم کاروان صاحب ولی وایي چې استاد پسرلی لکه په تیاره کې لال داسې پاتې شو.
پسرلی صاحب لکه یو بهر دغسې دی، په لپه کې راخیستل دا هم ناممکنه ده. خو په ټولنیز لحاظ باندې دی د پلار او نیکنه یو خام سړی و، خو د دوی خپل هنر، د دوی د هنر هغه توازو د دوی په شخصیت، هغه ټولنیز شخصیت باندې دومره اثر کړی و چې درې یو ملنګ ښکارېدلو، د مینې او د اخلاص نه ډک انسان و، یو سخی بنی آدم و چې د دوی حجره به تل له میلمنو نه ډکه وه، او یو ډیر محترم انسان په دې و چې که کشر به و که مشر به و، دوی عجیب احترام او درناوی کولو. په هنري شخصیت کې هم دغسې عاجزي و، ملنګي و، فقیري وه. دی یعنی ډیر لوی شاعر و، مگر دا چې په انزوا کې به و، خلوت کې به و، ډیر یې ټولنې ته ځان ښکاره کولو، یا راډیوګانو ته، یا تلویزیونونو ته، یا مجلو ته. یعنی څومره چې د دوی حق و هغسې پیژندل شوی نه و، لکه لال په تیاره کې پټ و.
بل علت یې ښایي دا هم وي چې استاد ډیر مستغني انسان و. د دوی زوی استاد اسدالله غزنفر وایي چې د آغا مې د زړه او د خولې خبره یوه وه چې کله کله به موږ له دې ډارېدو چې څوک ترې خوابدي نه شي. د استاد غزنفر پر وینا ارواښاد پسرلی د اقتصاد په کیسه کې نه و، له ادبیاتو او مطالعې سره یې بې کچې مینه وه. د مطالعې په برخه کې په دې نظر و چې کمزوری لیکوال مو ذوق خرابوي، او له وطن سره مینه یې بے انتہا وا.
ما خپل قدرتوم په ژوند کې تر خپل پلار په وطن باندې مین سړی نه دی لیدلی. نور به هم یې ډیر به یې، خو ما نه دی لیدلی یا ما نه دی احساس کړی. دا په دې بنیاد نه وایم چې په بیتونو کې به وطن یاد کړی، په شعرونو کې به یاد کړی. زه په یو بل بنیاد درته وایم، که به خبرې کولې یا به په وطن کولې یا به د وطن په ادبیاتو کولې. دا مې ډېرې ځینې اورېدلې دي چې که دغه سړک پوخ شي او دا به پلانی ځای ته ګټه ولري، که دا پلانی بند پوخ شي، د پلانی دریا اوبه مهار شي، بیا دومره جدي به مځکه آباده شي. همیشه به همدا خبرې کولې.
ډاکټر احسان الله درمل وایي چې استاد پسرلی په خپله شاعرۍ کې خلک اعتدال او پر افراطي عقیدو یې خلک بیا فکر کولو ته رابللي دي.
استاد پسرلی وایي چې غره ته ختلو کړم په ډېرو منل شویو شکمن، چې غر بلوړ و خامخا که شاوخوا ناسته وه. د دې مطلب دا دی چې تاسو غر چې ټول خلک لوړ ورته وایي، د تلور مو وای دې تم فکر وکړي چې شاو خوټ ټینې شاو خون ویناس بل ځای کې استاد وای چې داس د کمزوري و د دماغ ته خوشبيني د زړه نیمه د منلو د چې من منلې دې د تقلید او د پټو سترګو تک مخالف ته وای دې چې پټه خپل د بل پلا رتب پاتې وي ستن بازار نستلې وي خطر رتب پاتې د استاد شاعری بغیر مستقیم شکل ته فکر درکوي او ته مې نروي درکوي یم ځای وای چې جوړ شي شخصیت د لوړو زوړو نه خوړی چې خو کې نه وي غر نه ده مته د غر لوړواله چې په خوړو پورې تړلې کده ته په خو کې خوړی نه وي غر معلومیږي نه یعنی مله دا چې نیمګړتیا هم د شخصیت د تکمیل لپاره یو شته وي
استاد پسرلی غزل بان د نئی کوڅه د لمر کا جاوا کوچه مولا بخملی صحرا کوکچا د بیلتی سترانه د وطن ویر ماته شپله پاستا اور او گنش میر نور چاپ او ناچاپ اثر لري د مراد مزل ته هر څوک ورنګدې شو یو پختون لکه میخ شوه ټغر پروت ته کده ځان له جوړولو ور فارغ شو په دې خاور کې به توله سمر پروت ته د استاد پسرلی ورسته ارمان هم تعجب هو
بیدل چې بیا وای تا وای توان اگر هم دوران یا اسمان گردید بگرد خواهش یک دل نمی توان گردی که ټول اسمان را وګرځي دی وز له تر خواهشات اون سره گردی نو چې گفتو کو کوم ارمان ته ارمان وای خو ډیر لوی ارمان می دادا چې داش ورس خدای را وویني چې بیا څوک نه وای شفانان یا افغانستان خلک د غلا او بدبختی او د فقر له خوا د پاول یا په دوه درجه کې نه لاخوا چې نور سره سم فاتح سړی مطمئن ساور کې جرایل ته راځه وښنو تر اخله
سکال د تیر دوشنبه یعنی د مرغومی په 22مه نیټه د ارواخاد استاد محمد صدیق پسرلی د لومړی تلین د مانځنو په مناسبت د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په تالار کې د کابل په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو فرهنګیان او ادیبان سره راټول شوي وو په غونډه کې د افغانستان د پخوانی او اوسنی جمهور رئیس پیغامونه ولوستل شول چې د ارواخاد پسرلی د ادبی فعالیتونو ستاینه او د دوی د آثارو پر څېړنې ټینګار پکې شوی وو د غونډې ګډونوالو ته د غزل ستوري استاد پسرلی پر ژوند جوړ شوی مستند وړاندې شو د غونډې ته د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وزیر غلام نبی فراهی وویل
کچیر چې د استاد ناچار اثر پاتې وي زه حاضر یم چې شخصي د دوی سره کومک وکړم د کورنۍ سره او هغه چا زه فکر کوم چې دغه سی او اخلي شخصیت پر اثر باندې بحث کول دغه سی مجلس تر توانه وتلی وي مختلف معمول
اکاډمیسن سلیمان لایق استاد پسرلی له تعصب پاک شخصیت وباله او افغان ادیبان پر دې خبرې اتفاق ته راوبلل چې ارواخات پسرلی دی یو ملی شاعر وبلل شي
د پوهو پلو پوهو تعصباتو غلبه کړې و چې کله کله ځینې خلک پکې بندېږي بهتر کلیم د هند مکتب فردوسی خیام چې د ذهن دغه پخوا ډېر متمایل ده داسې یو سړی دې نتیجې ته رسېدلی و چې ځان ارزه کول دا ښه کار نه ده دا د دې د تقوا د دې د شخصیت د دې د لوی ظرفیت نتیجه وه د دې لویوالی د ده په انسانیت کې و د دې لویوالی د ده په استغناو کې و دی منځوی سړی دی راځئ چې په دې خبره اتفاق سره وکړو چې دی ملي شاعر ده
د غونډې بل ویناوال استاد نجیب الله منلی و د ده په قول
هغه څه چې استاد مونږ ته پرېښي دي هغه لکه هغه په کیسه کې چې یو ماشوم په ځنګل کې خوشې کېږي او دی په لار کې تیږه اچوي چې بېرته لارې پیدا کړي هغه تیږې مونږ ته د پښتو ادبیاتو په ځنګل کې ایښې دي مونږ باید دا تیږې پیدا کړو او خپله لار پرې پیدا کړو د دغو تیږو لټول د پښتو ادب د څېړونکو دپاره یوه ډېره ښه موضوع ده یوه ډېره پراخه موضوع ده مونږ هغه راوباسو او یو واقعا افغاني ادب تیوري مونږ ایجاد کړو چې مونږ په هغې باندې افغاني ادب وپنځوو مونږ ته د الیت لیکنه ډیر مهم دي مګر لار راته نشو کولای خو دغه څه چې د استاد په تشریحونو کې دي دغه څه چې استاد په خپل خورو ورو آثارو کې دي دغه مرغلري چې استاد ورته اشاره کړې دي دا هغه څه دي چې موږ ته د پښتو ادب جوړولو لار راښيي.
په غونډه کې تکړه افغان ممثل ممنون مقصودی د استاد پسرلی یو شعر د کلمه کړ او عمان یازی، سید جیلانی جلان، ګل ملا همکار او حیدر استاد پسرلی ته لیکل شوی شعرونه ولوستل. د غونډې وروستی ویناوال استاد اسدالله غزنفر له ټولو ګډونوالو مننه وکړه او خصوصا ځوانو شاعرانو او ادیبانو ته په پیغام کې وویل چې که څوک توجه درته کوي او کنه، تاسو باید خپل کار ته دوام ورکړئ او اخلاص ولرئ.
تر دې غونډې پورې ما یو شی زده کړل، هغه خصوصا د ځوانانو سره شریکوم چې که په راډیو کې یا تلویزیون کې یا بل چیرته ستاسو مرکه وشي که ونه شي اهمیت نه ورکوئ، دا اهمیت نه لري. که حکومت تاسو ته توجه وکړي یا ونه کړي اهمیت مه ورکوئ. لوی هنرمند، حقیقي هنرمند، حقیقي لیکوال د حکومت تر توجه یا نه توجه ډېر لوی دی. دې شیانو ته اهمیت مه ورکوئ. کوم څوک کتاب چاپوي که نه چاپوي، دغه سړی چې تاسو یې په یاد غونډه جوړه کړې ده، زه د کور سړی یم، باور ولرئ داسې وخت هم راغلی دی چې فرضاً بې مبالغې وایم چې فرضاً 1500 عنوانه شعرونه دې لیکلي وو خو یو به هم چاپ نه و، بیا به هم بخت و، هیڅ وخت دې ته اهمیت هم نه ورکوو چې چاپیږي که نه چاپیږي. د امید ډیوه یې په زړه کې بله وه. په ادب کې، په هنر کې، د وطن په خدمت کې هم اخلاص پکار دی. اخلاص دي، امید دي، او د کار همت دي، خامخا چاری بهتره کیشی.
استاد غزنفر د مصریانو د ورسته پاتیوالی او د یونانی تمدن د پرمختګ ل رازه ګډونوال خبر کړل او له فرهنګیانو یې وغوښتل چې د نظر د اختلاف په صورت کې دی د یو بل لپخو کانی نو باسي.
نو ولی چې مصریان ثروتمند تر یونانیانو او هخامنشان زورور تر یونانیانو، دلته د فکر او فرهنګ دی بلی نصف اول ته بلی شوی، دا یو راز دی او دا راز ډیر پیچلی نه دی. خبره دا ده چې په یونانیانو کې د زغم عادت و. دوی به یو د بل په ضد خبرې کولې، د یو بل په ضد به فکرونه تولیدول، خو یو بل یې د خپل فکر په خاطر نه وژل، د فکر د مخالفت په خاطر یې د یو بل بیخ نه ایستو. دغه دی د فرهنګي ودې راز دی. خیر دی، زه به د بل چا نظر نه منم، خو بل به اورم. منم به نه، دغه په مخالفت کې به خپله خبره کوم، خو تاوان به نه ورسوم هغه ته. موږ شاید دا کمزوري ولرو، زغم به کوو، حوصله به کوو، امید به لرو، اخلاص به لرو. انشاءالله تعالی کارونه به سم سي، خدای پاک به په چارو کې برکت واچوي.
د استاد پسرلی د لومړي تلین په مناسبت د بلخ ادبي خوځښت لخوا ارواښاد پسرلی ته ځانګړې شوې د پسرلی مجله، د مساویر بنسټ، علمي خپرندوی ټولنې او د قلم لارې ټولنې لخوا یو ماشوم یوه نړۍ، باډوي څارمه، د خاورو ښاپېری، نور خلک، لارورکې، د نیم سات څښتن، د زرو هندارو کور لومړی او دویم ټوک آثار چاپ شوي وو. او د کلید ګروپ لخوا د استاد پسرلی زهره منظومه چې ممنون مقصودی د کلمه کړې ده، د سی ډي په بڼه جوړه شوې وه. د غونډې له پای وروسته یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو د استاد مزار ته ګلونه وروړل او د مغفرت دعا یې ورته وکړه. باید ووایو چې د کابل د رحمان مینې یا کارتیناو سیمې د اتمې تعلیمي حوزې یوه لیسه هم د استاد محمد صدیق پسرلی د عالی لیسې په نوم ونومول شوه.
ترتاو بزن ور پوره و نخلو لمن تندی آخر لگر لگر تجوندو دیوش پغام نارزی گر تجوندو دینی ملار ملنا مر تجوندو دینی ملار ملنا مر.
در سوچه لغتونو در اطولوالا و پا مقصد با پخوا هغه سیمې غوره بلل کېدې چې د استوګنو به له نورو سیمو سره رابطه او تګ راتګ کم و، او یا به داسې سیمې وې چې کاروانونو به لارې نه وې ورجوړې. خو اوس چې ټکنالوژي دا پولې نړولې او هره سیمه له بلې رنګ اخلي، څنګه او چیرته به سوچه لغتونه مومو؟ د جنوبي پښتونخوا د ژوب سیمې لیکوالو داسې هڅې پیل کړې دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په یوه بحث کې دوی پوښتلي، دلې دا اورېدلو بلنه درکوم.
په دې بحث کې مو د ژوب دوه تنه لیکوال رابللي دي. یو لیکوال او د ژوب کالج د پښتو ادبیاتو استاد میرحسن خان اتل، او د شیرانی د شنغره اوسیدونکی لیکوال او شاعر زیرکیار شیرانی را سره ګډون لري. په پیل کې به میرحسن خان اتل صاحب له تاسو پوښتنه وکړم، تاسو اوس د ژوب په شاوخوا کلیو کې دغه کار پیل کړی دی چې د دې سیمې دغه لرغوني لغات راټول کړئ، دغو لغاتو د راټولولو لپاره مو ترتیب څه دی، څنګه یې راټولوئ، په څه شکل یې راټولوئ؟
تر ټولو لمخه برکوال صاحب ډیره مننه زموږ دې کار ته څنګه فکر سو، او دا سیمه څله تور ډیر لري د پښتو یا کاموسونو نورو څله نه دراوړي. که موږ نه شاته لاړ سو او د تاریخ پاڼې په لواړو ما خال دی سي د پښتنو له بختره باد سي بیا کم دوی راووتل ډیر سو، نو د دوی دوی لرغونی مینې دي. تاریخ وای یو غور دی او بل کسي غار دی. په بل معنا زول سم زاد پښتنو دوی لرغونی او زړی مینې دي، او دا سیمه بیا په لوی سر کې وسیمه ده، دا په یو سر کې پرته ده، په لویدیز کې ده، په ختیځ کې پرته ده. خو چونکه غور جغرافیایي تور د منځنۍ اسیا او د ایران پر رو پروت، نو کار خبره و سی داغو تیزی بودل تزر اثر ورسیدی. دوی په وختو وختو کې په تاریخ کې کاروباری، سیاسی، جغرافیایی اړیکې ډیر نږدې لرلې. نو پښتون کلچر او تیزی او الته پښتو هغه نمنا سچ نه سو پاته لکه څنګه سی تر دې لمخ کمپیوټر کې و. دوم تیزیب یا دوم لومینه بیا کسی غار وی، کسی غار بیا د خپل جغرافیایی موقعیت لکباله د نور تیزیبو ل اثراتو لږ لري پاتسو. دلته دوه تیزیب زموږ مطلب په همسایه کې دوه غټ تیزیبونه، یو د ایران وی بل د هندستان ولینه. د دا دواړو تیزیبو ل اثر دا سیمه سکمول اغه خوندی پاتسو، او زه کدا وایم سردا تیر دو درې ول سیزو پوری ل تروس د دې تیزیبو اثر نه دی را رسیدلی. دا بیا ښه خبر دس نه دی را رسیدلی که بعد خبر ده د دې کم تاوان دی تر دې برا تیر سو. خو د دې فایده ده ده سیدلته کم زموږ زور تیزیبو پاغه کې بیا زموږ کم چروز موږ دودونه او موږ څه کوم زبه ویل، هغه زبه کې هغه دا غو زبه ډیر اثرات نه دی سوی. موږ دا ویلې سوس په دې سیمه کې کوم پښتو ویل کیږي دا هغه لرغونی پښتو ته ډیر نږدې ده، ډیر توریزم خوندي پاتې دي تر اوسه. اوس له دې تیر دوه درې ول سیزو زخه خامخه د نور تیزبو دلتم علمي ارتقال ډیر اوس لږ تر کې راغله. د دې سیمه سینیرو لیکوالانو یا شاعرانو چې هغه شپې پېدل د خپل زبه د تورو هغه ته لږ د احساس اوس سیار په دې سیمه کې اوسم ډیر زړه ډیر لرغونی ورثه پاته ده د پښتو کوم سوچا توري دي. دا سې سلسله مخکې مطلب په دې سیمه کې یو دوه درې کسان خو یا به د وسایلو خبره و یا به د دوی د وس د چوکاټ خبره وله، او بل دا کار ډیر وسی کار دی، ډیر وسایل هم غواړي، ډیر وخت هم غواړي. خو د دوی د کار دا یو فایده وسول سی ور روان نسل ته یو لږ هغه بنیاد سو یو لږ نقشه سو داغه لړی وله سی. موږ دا تیر درې څلور کلو زخه موږ دا احساسول سی دا شی مطلب کماجی او سکه سکه دا تور لمنځ زی، نو پر هغه بنیاد باندې موږ دې ته ملاوه تړله. اوس وګورو سی موږ دا کار تر کومه ځای رسو. نو موږ دا څلور پنځو کسانو په دې کې زموږ یو ملګری محمد یار زیارکش زیرکیار صاحبون په دیواله کار کړی دی، پر خپل نوبت په دی خپل حال دار کې رحمت الله زلمای زه په خپل نور بیا موږ ګورو سپسیمه کې لمر سره په دیواله څوک منډه کولای شي، څوک کار کولای شي، اغام له موږ سره موږ هغه سیمه تر سره بیا یو، او کوشش کوو سیمه ستوري راټول کوو پر وخت راټول کوو تر هغه مقصد توري لمر مری یا نور زبو توري پر هغه ځای باندې مروچ کاږي. نو دا سلسله موږ روانه کړې ده له د تیر درې څلور کلو ځخ په نن سبا شپو کې موږ لږ زیات وخت کړی دی، او بقاعده کلو ته ځو سیمو ته ځو توري راټولو.
په دې بیا نور خبرې وکړو. ځرکیار شرانی صاحب په اوس وخت کې چې جدید دنیا د نوې ټکنالوژي راغلې ده، د غزموږ د لرغونو تورو د مترکېدو یا له استعماله د لوېدو دوه علتونه دي. یو دا دی چې دلته زموږ په خپله ژبه په پښتو ژبه باندې زده کړې نسته، تعلیم نسته. بل علت یې دا دی چې د دغو نورو ژبو اثرات ښاري سیمو ته خو رارسېدلي دي. هغه توري اکثریت توري چې هغه اوس له استعماله لوېدلي دي، یو علت ښایي دا هم وي چې د ځینو شیانو نمونه چې هغه اوس په استعمال کې نه دي، نو هغه توري مترک شوي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره مهمه ده چې دغه لرغونو لغات باید راټول سي او په قاموس کې چاپ سي؟
برکوال صاحب اول خو تاسو مننه له دې څخه را دې خواته هغه مهموالی چې کم دی، ارزښت کم دی، هغه په دې کې دی چې ژبه سي کمه ده، د هغې سوچوالی په زړو او لرغونو تورو کښې دی. نو چې څوک یو ژبه د ځان پرېمینځلې یا سوچا او پاکه غواړي، هغه به لرغوني توري له لاسه نه ورکوي، هغه ذخیره به پروته وي. یو خدا بل دا دی که موږ نوی وی پوهنه یا رغاونه جوړو، نوی نیولوجیزم چې ورته وایي په فیلالوجي کې، نو نیولوجیزم هم هلته سی کم دی جوړولای سو چې زموږ ذخیره د زړو یا زړاخینځه تورو پروت وي. که کله هغه نه وي، موږ نوی وی رغاونه نسو کولای. او شبه هم دا وي سی وار اول وار پر آرکیزم باندې، ارکایزم باندې لرغونې توري چې کم دي یا زړخینځشته توري چې کم دي پر هغه باندې کار وسي، او یو وار زاړه توري چې کم دي یا لمانځه تلونکي توري چې کم دي هغه را بوج سي، هغه را ټول سي، او هغه ذخیره سي. بیا له هغو څخه بیا موږ نوی توري جوړ کو. انګریزانو هم دا کار کړی دی، فرانسیانو هم دا کار کړی دی، عربانو هم دا کار کړی دی، ایرانیانو هم دا کار کړی دی، نورو هم کړی دی. که بیا خبره داسې ده په نوي توري چې موږ جوړوو په هغه کښې هم موږ پښتو پرانسوه، اړتیا یې پرانسوه بیا پور اخیستنې ته، بیا له نورو ژبو ځاخه مستعارو تورو ته بیا ضرورت پیدا کېږي یا هرومرو ورته پیدا کېږي. نو ځینې خلک دا وایي یا په پور اخیستلو باندې ژبه پراخېږي، مګر ژبه په پور اخیستلو باندې بې ضرورته ژبه سې کمه ده، هغه له منځه هم ځي او په هغه باندې ګډوډه کاږي، خرابېږي، مرداراږي.
اتل صاحب، دغسې مثالونه ډېر کم دي چې لیکوال د تورو په راټولولو پسې په کلیو وګرځي او تورې راټول کړي. اکثره قاموس لیکونکي داسې کړي دي چې له ادبي اثارو د شعرونو له ټولګو یا له نورو ادبي اثارو لغات راټول کړي دي او هغه بیا قاموسونو ته پورته کړي دي، خو دغسې مثالونه کم موندل کېږي لکه تاسو چې پر کلیو ګرځئ. ستاسې د لغتونو د راټولولو طریقه څه ده؟ آیا د خلکو له خولې خلک تورې درته وایي، لیکي یې پر کاغذونو یې لیکي؟ که نه، اوس خو جدید وسایل راغلي دي، غږ ثبتوونکي ریکارډرونه هم شته، د خلکو له خولې ثبتوي چې په هغه کې هغه تلفظونه هم کټ مټ هغه چې خوندي سي. څه طریقه ده ساس؟
برکوال صاحب، موږ خو ټاکسي کم کوو، هغه هم بیا هغه سیمو ته کوو چې چیرې تر اوسه سړک لینه دی تللی، په هغه سیمو کې ګرځو او هلته واقعي موږ ته ریزلټ راوځي چې کوم تورې موږ غواړو. کله کله خو دورې تورې راوځي چې موږ یې په هغه لیکلو ټولولو کې مطلب بالکل سړی حیران سي. موږ خو لار دا ده، موږ په هر ټور کې چې کوم ځو په هغه کې درې یا څلور ملګري خام خاص د دوو ملګرو خو بالکل دا زمواري وي چې هغه کاغذ او قلم په لاس کې لري. او زما بیا خاص کار له مطلب یو سپین ږیری سړی دی، له هغه سره زه یو مجلس وکړم. زه هېڅ ده ته دا خبره نه کوم چې زه له تا چشر اخم یا زه تورې ټولوم یا زه دا کوم. زه ورته یم، زه تا له راغلی یم، له تا سره وینم، ستا د ژوند او ستا د وخت او د دې سیمې په باره کې ما ته وژغړ. زه له ده څخه سوال او ځواب پیل کوم. اول د خپل د زمانې پوښتنه وکړم. دا زموږ د خلکو بیا عادت دی، تا لیدلې دي تر ماته ښه په دې پوهېږي. ستا کله پر دوی سوال وکړي، دوی تا ته ډېر په تفصیل جواب درکوي. په دې تفصیل چې جواب راکړي، زما شاته سر ملګری ناست وي نه، هغه په دې کې دا تورې راوځي. دا تورې موږ لیکو، لیکو یې څه وخت یې ولیکو، دی ښه پر له وژغو ګنټه دوې درې. بیا له آباد دا تورې ده ته په میله سره مو خلاص کړو. د دې تورو بیا د تلفظ ډېره لو مسله یې، په هغه کې بیا موږ دغه رنګه دغه ږغ تورې ورسره ولیکو. او بیا له ده څخه هغه خبرې چې کمې دي بېرته دوباره که په کوم شي زموږ سر نه یې خلاصوي، په دې بېرته استعمال کړو. خاص کار په دې په فکرو استعمال کړو. تا دا څنګه وویلې، تا څنګه وویل، په کې د تورې خپله معنی چې کومه ده هغې ته موږ ورسږو. نو دا نو له موږ له ده سره شپې وکړو یا کله ورځ سره په دوه درې ګنټې کې موږ له ده څخه کله پنځلس تورې، کله شل تورې، کله دېرش، کله پنځوس تورې راووځي. نو دا زموږ فلاله مطلب فارمېټ ورته ویلی سو یا طریقکار ورته ویلی سو. نو ګورو پر مخ تجربې کاږي نه، نو پر هغه به په راروان وختو کې انشاءالله عمل کوو.
ځیرکیار صاحب، د پښتو په دې اوسني لیکدود کې یوه ستونزه دا هم ده چې په پښتو کې ډېر په لسګونو یا شایي په سلګونو داسې لغتونه وي چې هغوی ته موږ په لیکلو کې ځانګړي بڼې نه لرو. فرضاً لور، لور او لور د پیرځوینې په معنا ده چې دا درې سره په یو شکل لیکل کېږي، توپیر به موږ په جمله کې کوو. تاسې په ژبپوهنه کې هم مطالعه لرئ، د فیلالوژۍ یا د فونولوژۍ د علم له مخې ستاسې په نظر لغتونه که یو څوک راټولوي په څه ډول، په څه شکل باید راټول سي چې دغه تلفظونه یې سم وساتل سي چې په یو قاموس کې څوک نیسي چې بیا ورته معلوم وي چې دا څنګه تلفظېږي؟
تورې راټولول یو لیکسیکوګرافر یا لغتنویس چې کله راټولوي څو خبرې په پام کې لرل ورته پکار وي. هغه کې یو دا ده چې هغه ارتیکولیټری فونیټکس او اډیټری فونیټکس دا په خیال کې ونیسي. اکاسټیک فونیټکس هغه خو بیا شاته خبره ده چې هغه بیا لیبرټری کې ګوري چې هغه په څه طریقه ادا کاږي که نه. خو خیر دا دوه سې کم دي چې سړی بهر روان وي، لکه یو دغه زیږدیز او یو دغه انغوږیزه. دا په ښه توګه باندې دی په پوه وي چې څنګه د چا تر خوله دغه توری راوځي او څنګه دای تلفظ کوي او هغه د اروېدو بڼه یې څنګه ده. دیکی یو دا ارتوگرافی ورته وایي یو ارتوفی ورته وایي. بیا دلته دغه ښه لیکنه چې کومه ده د توریو لیکنه په سمه توګه باندې او یو بیا د هغه سې کم دی درست ژبیاژست یا تلفظ کول په سمه توګه باندې دغه چې اوس یې د دغو خیال وساتل سي پکښې بیا هغه توری چې کم دی سړی ویلای سي چې دا ما په سمه توګه لیکلی او اروېدولی او هم څېړلی دی. هغه سې کم دی بیا دا مافولوجیک څېړنه سي کمه دا بیا وروستو ده چې بیا ژبپو باندې وکړي چې هغه له کومې ریښې سره اړه لري او څنګه دی. خو د دې دپاره چې کم دی دا فونیمک نښې د مارکس کم دي نښې چې کمې دي د توریو د لیکلو دپاره چې لکه د لور لاور او لور د داسې شیانو لکه تا چې مثالونه ورکړه د هغو توپیر په پارس پکښې راسي وسي ترله نو د هغه دپاره ښایي چې هغه په دې باندې پوه وي چې دغه اواز څنګه خوندي کمه.
اتل صاحب په روب کې یا دا زموږ په نورو سیمو کې ځینو نور لیکوالو شاعرانو هم لیدلي دي چې د خپلو سیمو لغتونه یې راټول کړي دي. ستاسو په نظر د دې لپاره باید بیا څه ترتیب جوړ شي؟ آیا دغه توري ځینې لیکوال وایي چې موږ یې په مشخص ډول په خپله چاپو که دا بیا باید په یو قاموس کې راټول شي؟ اوس د کوټې پښتو اکاډمۍ تابع لري چې د دغې سیمې ټول لغات په یوه قاموس کې او یا دوی وایي که بودیجه ولرو چې د لر بر پښتنو د ټولو لغاتو یو قاموس جوړ شي. ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟
برکل صاحب پښتو اکاډمۍ ډېر ښه کار کړی دی. پښتو اکاډمۍ موجوده رهبري خیر محمد عارف صاحب بیا له سره نور ملګري مخلص خلک دي خپلې ژبې ته خدمت کړی دی او دغه پر مخ هم دغه توقع لرو. خو د دوی کار دوی پر کومه سطح کوي پر کومه یارې کوي دا کار دوی تر اوسه د دې سیمې خلکو سره هغه شیر کړی نه دی ګډ کړی نه دی. په دې باید پښتو اکاډمۍ باقاعده د دې سکه ممبر دي سینیر خلک دي هغه په خپلو سیمو ته لاړ شي هلته له ځان سره دغسې خلک ملګري کړي او دا کار دا پیل ته دوی ور په خپله لاړ شي یا دوی دغه خلک دې دپاره وګوماري هغو ته دا وایي سیاره ته په خپله سیمه کې پر دې فارمیټ باندې موږ ته کار وکړو. نو دوی دا کار تر کومه ځایه پورې رسولی دي دا خو دوی ته معلومه یي خو دوی موجوده کومه طریقه کار روان کړی دي زما په خیال کېدی سي زما خیال غلط وي دوی دا کار پای ته نشي رسولی په هغه طریقه چې دا په کوم طریقه کول په کار وو. پنځه کاله لس کاله بعد به موږ دوباره بیا بل قاموس جوړول غواړو. دومه خبر دا ده چې دا کوم خلک سي شخصي هغه دوی را ټولوي دا ښه خبر ده کې دوی مطلب شخصي یو داسې لارو ته لري چې چاپولو طریقه کولی سي چاپ دي کې یوه مسله نه ده. خو په دې یو شی زه دا تجویز لرم وګړو خلکو ته چې یو څه شان راټول سي بیا په دې کې موږ له نور ژبپوهو څخه کار اخیستلی سو موږ دا شان سره را یو ځای ته کوو او اول واره د دوی دا ټیکنیکل کمې مسلې دي ورسم یې کوو. په دې کې دغه خلک هم دا کوم خلک کار کوي د دوم سکو سکو تجربې کاږي هغه د تورې ریښه ورته معلوماږي هغه د تورې سکم دی هغه د اسم وار نون هغه کوم د حالات دی هغه هم هغه کولی شي. خو بیا دا نومه ادارې لکه پښتو اکاډمي یا نور مطلب موږ داسې ادارې ولرو یا ټولنې او هغه بیا د یو قاموس په شکل کې مخته راوړي.
ځرکیر صاحب تاسو په خپله هم له څو کلونو راهیسې د خپلې سیمې د لغاتو د راټولولو کار کوئ که دغه راته وایي چې دغه څومره لغتونه دي آیا دغه لغتونه په بشپړ ډول سوچه دي که په هغوی کې مفغن توري هم شته چې هغه له عربي یا له فارسي یا له نورو آریایي ژبو فرضاً له هندي ژبې یا له سنسکرت ژبې مفغن لغات وي؟
بارکوال صاحب اول به دا درته ووایم چې ما یو د شیراني په سیمه کښې د توري چې کوم دي هغه نه دي رابوش کړي. ما د شیراني له سیمې سره سره د مندوخیلو د سترانیایو د سیمې هرنایي له تللی یم. په هرنایي کې ډېر داسې توري دي بیا غواړم چې ولاړ سم بیا غواړم چې ولاړ سم. او دارنګه زه د وزیرستان په ځینو سیمو کې خال خال شورېدلی یم هلته ما ډېرې بوژونې کړې دي.
بوژول راټولولو
راټولولو ته وایي او جمع کولو ته وایي. نو دا توري چې زه رابوژوم یا راغونډوم دا ما د پښتانه د خپرو ورو پرګنو څخه دا کوشش کوم چې نور نورم پسې ولاړ سم. که څه هم دا د یو سړي کار نه دی دا د یو سټیټ کار دی د حکومت کار وي بیا د هغې د ادبیاتو د څانګې د وزارت کار وي. خو تر خپله وسه دا زما مینه بولي د ولس سره خواخوږي مه بولي او په دې هم رسېدلی یم چې ځینه داسې سپین ږیري او سپین ساري دي چې هغه مړه شوي دي هغه توري ورسره د دوی په مغزو کې سل توري وو که زر توري وو لرغوني هغه له دوی سره ومري. نو دغه وسواس او دغه هرڅه خسته یم چې پسې روان یمه دغه را ټولوم را بوژوم څېړنه باندې کوم دا زیار وڅېړم او هغه نېټې ورسره ولیکم په خپل ښه ترتیب را ټول کوم بیا ځان ته یو ډکشنري تیاروم او که بیا چاته ورکوم خدا دا بیا خبره ده پر دلما فیصله نه ده کړي.
په پای کې مرسن اتل صاحب تاسو کوم دا کار پیل کړی دی په دې کې که د دغو سیمو چې تاسو کوم لغات را ټول کړی دي که یو څو لغات د نمونې په ډول راته ووایست او له هغه سره متبر متبادل معنا یې مو ورسره ووایاست چې اورېدونکي په پوه سي.
موږ کسرې غره ته تللي وو، د هغه په لمن کې یو سپین ژیرې سړي زما پوښتنه وکړه، مال وابشار ته د اوبه سي را تویږي، دې ته څه شو؟ دولو دې ته ورزړو بیای نه ورزړو کیس په خپله زموږ کیس دی، نن سبا په بل تورې بدل سوی دی. کیس په پښتو کې عمر ته اوس هم کیس وایي نه، دا زموږ عام روش تورې دي، په کورو کې نن هم استعمالېږي. کیس ته کم سه، کیس کمې، او خدای د کیس کم کنه. یو بل تورې دی کرزور، چیرې پښ د پښ د ناستې ځای ته سکم دی، دغته کرزور وایي، د مخته سکاره پراته نه، دا بالکل د ګرد سیمې ته کرزور وایي. دا غنم سي موږ په وشو نه، دې تال ته ترټۍ وایي نه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د دوو لنډو حکایتونو د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
زړی وړکی زړی و، خو لوی هوسونه ورسره و. کله به د باد په اوږو سپور شو، د ګلونو له سره به د غشې غوندې واوښت. کله به لمر ته پرېوت چې له ورایه ښکاره شي او ټولې ننداره وکړي. زړه یې غوښتل هر څوک په درنه سترګه ورته وګوري او هر چېرته وستایل شي، مګر نه کېدله. یوه ورځ یې بورا ته چې د ګل بوټو په منځ کې تاویده په مانیجن انداز وویل: ته هم زما غوندې وړکی او خړکی یې، خو خلک دې ډېر یادوي. شاعران د عاشق په سترګه درته ګوري او د بلبل غوندې مقام یې در کړی دی. زه ولې هیر یم؟ ځکه هر څه ځان ښیم، ولې د چا نه راپام کیږي؟ او که د چا راپام شوي دي، هغه یا وږی مرغوي یا وږی حشره چې را نږدې شي، بوی مې کړي او چې پوه شي چې د خوړلو نه یم، سمدستي رانه لرې شي. باورا ورته وویل: که غواړې زړونو ته لاره وکړې، د نورو سترګو ته نیغ نیغ مه کیږه. ځان هیر کړه چې د نورو په یاد واوسې. د غنم د دانې غوندې اول ځان په خاورو کې پټ کړه، چې وروسته بیا د غنم د بوټي په سر سر کې ځای ومومي. زړی له ځان ښودلو لاس واخیست، په خاورو کې پټ شو، چې په سرلی راغی راشین شو، او چې څو پسرلی ورباندې واوښتل، په دنګې څانګوري سنځلی بدل شو. د ګلونو خوشبوی ته به آن ماران مستېدل، میوې ته به پیغلو پړونه نیولي وه، او مینانو به په ټپو کې ویل: ګل د ګلاب، سیوری د ولي، بوی د سنځلی، خوب د پیغلې په لاسونه. مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بیوزله سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته، خو چا څه نه ورکول. بیوزله یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې سوال کوه، خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې یې پیسې، ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید، وی ویل: د دې ښار خلک له پریوتلیو سره مرسته کوي، خو د چا د پریوتلو مخه نه نیسي.
کلیوال ادبی ملګری ټولنه چې له دریو کلونو راهیسې په غزنی کې فعالیت کوي، تیره میاشت د غږ په نوم مجله چاپ کړه. د مجلې مرستیال مجید جړان وایي چې ټولنې تر اوسه ګڼ سیمینارونه جوړ کړي دي، د لیکوالو آثار یې چاپ کړي، او له ځوانانو سره یې په مختلفو برخو کې مرستې کړې دي، چې ښه بېلګه یې له کلیوالو ځوانانو سره د کانکور تر ازموینو له مخه په ازموینو پورې مربوط معلومات دي چې ډېری ځوانان وار له مخه نه وي ورسره بلد. د غږ مجلې له مرستیال مجید جړان سره مې مرکه کړې ده. دلې د اورېدلو بلنه درکوم. جړان صاحب، ستړی مسې، د غږ د مجلې مبارکي درته وایم. فکر کوم چې دوامه ګڼه یم خپره شوې ده. دا راته وایاستئ چې لومړۍ ګڼه مو کله خپره کړه، او یو څه د دې مجلې په حیثه کې معلومات راته راکوئ چې کوم مسایل خپروي.
عمان صاحب، تر هر څه لومړی تاسو او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه وایم. موږ د روان کال د لندې د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې د غږ لومړنۍ ګڼه له چاپ نه راویستله، پر دې وتوانېدو. د غږ مسؤل چلوونکی ښاغلی جمیل وقار دی. مطالب یې تقریبا تر ډېره بریده ټولنیز دي، او په څنګ کې ورسره تقریبا ځینې سیاسي لیکنې هم دي. ادبي برخه او پرله پسې ناول لړۍ اوس موږ شروع کړې ده په درېیمه ګڼه کې، او مطالب تقریبا د غزني اړوند مسایل موږ ډېر اخلو، مثلا د ولسوالیو په سطحه باندې دي، او هم دغه ډول موږ د لمړیتوب حق د غزنی هغو لیکوالانو ته تر اوسه پورې ځلیدلی نه دي، نو موږ هغوی ته لمړیتوب ورکړی دی.
د مجلې لمن خو ډېره پراخه ده او تاسو مختلف موضوعات راخلی، څو مخه کې ده؟
لومړۍ ګڼه یې په څلور څلوېښتو مخونو کې چاپ شوې ده، دویمه ګڼه یې په اته څلوېښتو مخونو کې چاپ شوې ده. نو هغه ډېری وخت موږ په مطالبو پورې، کله چې مطالب ډېر سي لمن یې نوره هم پراخه وو، او کله چې کم سي تقریبا دغه نو له څلور څلوېښتو مخونو نه کمیږي نه. نو کلیوال ادبي بهیر تر له ډېر وخت راهیسې هیله درلوده چې دوی یوه چاپي خپرونه ولري، تر څو دوی خپل کوم څه چې په زړه کې لري یا کوم څه چې دوی لري چې انعکاس ورکړي هغه تر خلکو ورسوي.
تر دې له مخه مو څه خپرونه لرل؟
چاپي خپرونه هم نه لرله. دا لمړی ځل داسې په خپله کلیوال ادبي ملګري د تقریبا نږدې د درېو کلونو په بهیر کې په دې توانېدلی داسې د غږ په نومانې مجله له چاپ راوباسي او هغه تر لوستونکو ورسوي.
په غزني کې تر دې له مخه هم مجلې چاپېدې، فرضاً مرسلې په نوم مجله وه، ژمنه وه، همداسې ناور مجله وه، لونګ مجله وه. اوس دا ستاسو غږ دغه مخکینۍ مجلې چې ما یاد کړې دا نه چاپېږي، تاسو څه فکر کوئ چې دامه به ورکړی شي که نه؟
دغه مجلې چاپېدې خو مګر دوه درې ګڼې په چاپ شوې، نور به بیا بس درک مې معلوم نه وو. خو موږ په خپله باندې کلیوال ادبي بهیر کوم ملګري چې دي هغوی تر ډېره بریده وظیفې هم لري، نو هغوی تقریبا د میاشتې په هر څوک هغه د خپل وس په اندازه باندې د دې ټولنې سره مرسته کوي. مثلا زر روپۍ سل روپۍ عقل زویت د دې ټولنې د مثلا چې هغه کله سي موږ کله کوم چانه مرسته غواړو یا مرسته وکړي، دغه پیسې د عقل زویت پیسې پاتې کیږي. که چېرته بیا دغه مرسته نه وي، نو موږ کولی شو له دې پیسو نه استفاده وکړو او دغه مجله چاپ کړو.
کلیوال ادبي بهیر څو غړي لري؟
تقریبا زر په شاوخوا کې اوس تر څو پورې غړي لري.
ټول عقل زویت ورکوي
ولا داس دنو پرکی زکر دیره دی مک محسلین دی یا زکوون که دی چه اغوی سن نلری ناغ سوخ چه وزیفه لری شل دیس نفر دسکی وزیفه لری او خم رسته کولی سی کلوال ادبی بهیر سره، او اغا سوخ چه مثلا ناغ دی خپل وست مطابقان دی پینزوس افغانی یا سل افغانی وی هر سمره چه وست لری کولی سی که راکی موږ په خپل باندې تو او کنو که چه وست نلرل سوخ مجبره و نسی باید حتمر اکل زبیت تور کهی.
په یوه ګڼه مو څومره مصرف راځي چاپوي؟
د شلو زرو په شاوخوا کې شلو زره افغانۍ مصرف پرې راځي، او دغه موږ تقریبا د زرو ټکو په شاوخوا کې چاپوو.
غزنی کې چاپوي که
نه؟ غزنی کې خو ځکه خوشنۍ سره چې هلته خپله باندې یو خو برق هم ډېر قیمته ده، او په سم ډول باندې ښه کیفیت باندې چاپېږي، هم نه کاغذ هم قیمته ده. موږ ډېری وخت هڅه کوو چې په کابل یا په ننګرهار کې چاپ کړو، تر وبرې د اقتصادي پرېوځي او خپله په وخت سره هم چاپېږي. په غزنی کې داسې ډېری وخت داسې راغلي چې مخکې د ناور مجله به تاسو ته یو بېلګه درکړم چې کله موږ دا مجله چاپ ته ورکړله، نو تقریبا دوه میاسې یوه نیمه میاسه په مطبق بیا درک نه وانم ویل بهسي ولا نن ماشینان خراب دي، وهاد دا ځکه چې اسانتیاوې نه وې موجودې. نو په دې خاطر باندې سي بیا میاشتنۍ خپرونه ده خدای مکړه له زنډو خیم سره مخ نیسي، نو موږ تر دې ښه بللی ده چې له غزني نه د باندې یا کابل یا په ننګرهار کې چاپ کړو.
په غزني کې په مجموع کې څومره ټولنې فعاله دي؟
تر کومه ورځې چې ما اورېدلې دي تقریبا یو سل دوه ویشت ټولنې فعالیت کوي په غزني کې.
څه خپرېږي علاوه له دې چې کلیوال ادبي بهیر د غږ مجله خپروي په غزني کې؟ نور څه شی دي
په غزني کې؟ سیمای غزنه په نوم باندې یوه خپرونه ده، مجله ده، او په خپله باندې صنایع اخبار ده. مخکې زمزمې په نوم هم اخبار خو اوس مې لیدلی نه ده، خو صنایع اخبار هم تقریبا چاپېدو په دغه نږدې وختونو کې موږ هم نه ده لیدلی. خو اخبار هم ستاسو نه په نوم باندې یو دا هم چاپېږي.
مجله وړیا ویشي که خرڅوي؟
له بده مرغه کوو وایم په هر ځای کې چې چاته موږ مجله ورکوو هغه وایي چې مجله موږ ته باید وړیا راکړي، ځکه دغه فرهنګ موږ لا نه ده دود شوی. دا فرهنګ لا موږ وده نه ده کړې چې موږ په کتاب یا په مجله باندې پیسې ورکړو. په خپله د کلیوال ادبي ملګري د ټولنې غړي وړیا نه اخلي، هغوی ته په تقریبا یوه ګڼه په پنځه ویشت افغانۍ ده. خو نور څوک چې هغه ولسوالیو ته رسوو یا کومه کسان ته ورکوو هغه بیا په وړیا ډول دي.
مطالبو کې څوک همکاري درسره کوي؟ خپله د غزنی لیکوال دي له نورو خواوې پیدا کوي په دې سکه مې اوس خبر راځي.
موږ خپله هڅه کوو هغه مطالب چې مثلا په سایټونو کې خپاره شوي نه وي، هغه مطالب چې په مجله کې باید نه وي، په مجموع کې تقریبا د غزنی لیکوالان دي. ځکه موږ غواړو چې په خپله د غزنی کوم ځوان لیکوالان چې دي یا کوم هغه کسان چې دي تر اوسه پورې خپلې لیکنې په جریدو یا ورځپاڼو یا په مجلو کې نه دي خپرې شوي، موږ هغوی ته د لومړیتوب حق ورکوو، ځکه چې هغوی وهڅېږي تر څو په راتلونکي کې دي پر ځان باندې متکي سي، پر ځان باور پیدا کړه. نو تر ډېره بریده موږ دغه مطالب هم د غزنی دي، او تر ډېره بریده موږ دغه د محلي ستونزو یعنې په سیمه کې مثلا په ولسوالیو کې د غزنی په غزنی په مرکز کې چې کومې ستونزې پرتې دي موږ غواړو چې له هغوی نه پرده پورته کړو تر څو خلکو ته ورسوو.
کومه ولسوالۍ ولایو ته وللکیږي مجله
مجله ولا تقریبا دسی اندړو ولسوالی چې پراخ ولسوالی ده واغز ولسوالی ته انتقالو کرباغ مقر ګلان او همدغه ډول زیننور ولسوالی ته هم انتقالو نه یوازې چې موږ په خپل باندې فقط ولسوالی ته د کوم انتقالو پکتیکا مزار شریف کابل کندهار د وسمت هم د خپل همکارانو پر مټ انتقالو او حالت مرسیږي
کورمدان په دې لاته مجله مو د غزنی د نورو مجلو په سرنوشت اخته نسی او دوام وکي او د ځوانان چې دی په دې برخه کې ستاسو سره همکاري وکي او د مجله هم د سی روانه وساتي کورمدان مننه چراغلې او زموږ بلنه مو مناله
ژوندۍ اوسئ عمان صاحب له تاسو نه هم نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکو باور لرو چې انشاءالله دا مجله به له نورو مجلو په سیر باندې په ورته برخلیک نه اخته کې استخدام کړی او دوه ګڼې راووتې او نوره به ورکیږي.